طبي زده کړي واو میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د نهمې دورې قدرمنو محصلینو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. په همدې هیله یم چې تاسې به جوړ یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي. پوهان آرین د طبي زده کړې د نهمې دورې د لومړنیو مرستو لومړی درس پر مخ وړو. قدرمنو محصلینو، لومړنۍ طبي مرستې یا فرسټ ایډ دغه پیلېږي. په دې کتاب کې د لومړنیو طبي مرستو له ډلې پاتې شوي طبي لومړنۍ مرستې هغه تر مطالعې لاندې نیسو، یعنی هغه لومړنۍ مرستې چې تر اوسه پورې مو نه وې ویلې په همدغه طبي مرستې کتاب کې تر بحث لاندې نیسو، او په دې سره به لومړنۍ طبي مرستې دغه مضمون هم پای ته رسیږي. زموږ عنوان دی پستونی کې د شایانو بندیدل. ځینې مهال پستونی کې شایان بند پاتې کیږي. د دې په اړه په عملي درسونو کې هم تاسو ته غږېدلی یم، خو په کتابي بڼه د دې موضوع ویل مهم دي تر څو کاریکولم مو بشپړ شوی وي او څوک چې یوازې کتابونه ګوري د نیمګړتیا احساس ونه کړي. لومړی تاسو انځور وګورئ. دغه انځور کې یو کس تاسې وینئ چې د هغې اکسرې اخیستل شوی. څه شی د اکسرې فلم تاسې ګورئ؟ دا اکسرې ده. او یوه کیلي تاسې ګورئ د ستوني په برخه کې. دا چې کیلي اوسپنیزه ده، اوسپنیز شایان او هډوکي دا د اکس وړانګې ډېرې جذبوي او په دې سره سپین خیال ورکوي، سپین شکل ورکوي. نو په همدې اساس دغه سپینوالی د کیلي ډیر واضح دی. دغه کنجه یا کیلي ډیره واضح ښکاري د ستوني په برخه کې. ښه ده. او دغه انځور تاسو ته یو مفهوم هم درکوي چې که چیرې په ستوني کې شایان بند وي او تاسې نه پوهیږئ چې څه شی بند دي او چیرته بند دي یا څه ستونزه ده، اکسرې هم ترې اخیستی شي. ښه، متن ته راځو. په ستوني کې د شایانو بندیدل، که ډوډۍ یا بل څه د چا په ستوني کې بند شي او هغه سا نشي اخیستی، نو سمدلاسه داسې وکړئ. څه شی کوو؟ اوس یې وایو. یو نفر دی په ستوني کې شایان بند پاتې دي، سا نشي اخیستی، موږ باید څه شی وکړو؟ ګورئ، ستوني ته فارنګس هم وایي. فارنګس دی چې هم د تنفس سیستم غړی دی، هم د هضم د سیستم غړی دی. نو کله چې ستونی بندیږي، تنفس هم په سم ډول نشي ترسره کیدلی. لیکل شوی دی د ناروغ شاته ودرېږئ. کوم کار ترسره کو؟ ګورئ، د ناروغ شاته به ودرېږئ او لاسونه د هغې د ملا څخه تاو کړئ. د ناروغ شاته ودرېږئ. فرض ناروغ ناستی په داسې ځای باندې چې شاته یې ته ودرېدلی شئ. متن وایم. کله چې لاسونه ترې تاو کړئ، نو دواړه لاسونه سره موټی کړئ او د نامه د پاسه یې په ګډه باندې د زور کولو لپاره برابر کړئ. دواړه لاسونه به ترې تاو کړئ، شا طرف ته به ودرېږئ او دواړه لاسونه به سره موټی کړئ. یو لاس به موټی کړئ، د بل لاس په ذریعه یې ونیسئ او د موټی به په کوم ځای باندې راشي؟ د نامه د پاسه، او په دې ځای باندې زور راولئ. ما په عملي ویډیو کې تاسو ته ښودلی دي. ګوره څه شی تر سره کوو د ناروغ شاته ودرېږو دواړه لسونه د ناروغ د ملا څخه چاپیر کوو او کله چې چاپیر کړو لسونه موټی کوو د دې موټی برخه به د نامه د پاسه راشي بیا ورته زور ورکوو لیکل شوی په یو ناڅاپي ډول سره خپل لسونه شاته او پورته خواته ټیلا کړئ ترڅو په سږو باندې فشار راشي او هوا ترې بهر خارج شي چې دا هوا به په ستوني کې بند پاتې شوی شای بهر ته ټیلا کړي یو ناڅاپه څه ډول زور ورکوو شا طرف ته او پورته خواته زور ورکوو ترڅو په سږي باندې فشار راشي او په سږو کې چې کومه هوا ده هغه په تنفسي لار باندې پورته خارج شي ګورئ کله چې دا هوا خارجیږي دا به په زور سره وي او په دې زور سره دغه کومه لار چې څه شي بنده کړې ده دغه شای به بهر ته راوغورځیږي هغه که د ډوډۍ خوشان وي که نور هر څه وي هغه به بهر ته راوغورځیږي بیا یې وایم په یو ناڅاپه ډول سره خپل لسونه شاته او پورته خواته ټیلا کړئ تر څو په سږو باندې فشار راشي او هوا ترې بهر خارج شي چې دا هوا به په ستوني کې بند پاتې شوی شای بهر ته ټیلا کړي که چیرې په یو وار جټکې سره له ستوني څخه څه بهر نه شي نو بیا دغه عمل ترسره کړئ یعنی دغه عمل چې کوم موږ ترسره کوو دا بیا به یې ترسره کړو بیا جټکه ورکړئ جټکا به داسې وي چې د نامه د برخې نه لږ پورته ځای باندې جټکا واریده خو څه ډول شاته زور کوو او لږې پورته کوو یو ناڅاپه تر څو په سږو باندې فشار راشي او هغه څه چې په تنفسي لار کې بند دي هغه بهر ته راوځي لیکل شوی دي که چیرې ناروغ بې هوښه شوی و او یا په ناستې او ولاړې سره د تم کیدلو توان یې نه درلود ګورئ که چیرې ناروغ بې هوښه شوی و او یا په ناستې او ولاړې سره د تم کیدلو توان یې نه درلود یعنی ناروغ بې هوښه دی او په ولاړې د درېدو توان نه لري نو بیا یې په کټ څملوی او د ناروغ په ګډه باندې د دو لسونو په واسطه جټکا وارېده کړئ د دې کار په واسطه به په ستوني کې بند شای بهار شي که په یو ځل بهار نه شي نو بیا بیا عملیه اجرا کړئ او که د تنفس بندښت شدید و او تنفسي لارې نه خلاصیږي نو بیا په بیړه سره خوله په خوله تنفس ورکړئ که چیرې پوهیږئ چې په دې کار سره د ستوني څخه شایان نه رابهر کیږي او یو نفر ته د تنفس ستونزې ډېرې عاجلې شوې نفر تک شین شو رنګ خراب شو لسونه کار پرېښود او ناروغ خراب حالت ته روان شو نو بیا خوله په خوله تنفس ورته ورکوئ تر څو اکسیجن ورته پوره شي په ستوني کې د شایانو د بند پاتې کېدو په اړه او د هغې د رایستلو په هکله مو دغه موضوع بشپړه کړه مفهوم یې دا دی که چیرې په ستوني کې شایان بند وي او موږ ته معلومه شي چې دلته په ستوني کې شایان بند دي د هغې لپاره موږ یوه میناورا ترسره کوو دې ته په طب کې میناورا وایي انګلیسي کلمه ده مینور یا مینورا دا میناورا یا دغه عملیه دغسې عملیه ده چې ناروغ به په داسې چوکۍ باندې ناست وي چې شا نه لري ځینې چوکۍ دي په دغه راډیوګانو او سټوډیوګانو کې هم وي دغه شا طرف نه لري په دغسې چوکۍ کې به ناست وي یا په داسې میز باندې به ناست وي چې هغه نو تکیه نه لري ځکه میزونه تکیه نه لري او د ناروغ شاته به ودرېږئ یا ناروغ باید ولاړ وي او د ناروغ شاته باید ودرېږي ډاکټر او دواړه لسونه داسې پرې راتاو کړي د نامه نه پورته په دې برخه باندې یو ناڅاپه فشار راوړي هغه څه چې په ستوني کې بند دي بهر ته به راوځي ځکه په سږو کې چې کومه هوا ده هغه شایان بهر ته راباسي که چیرې یو نفر ودرېدلی نه شي کېنستلی نه شي حالت یې وحیم دی خراب دی نو په دې حالت کې ناروغ په کټ یا بستر باندې څملو او د ګډې د پاسه ورباندې په چټاکۍ سره فشار راوړو یعنی کټ مټ داسې یو مثال لکه سی پی آر چې ترسره کیږي خو سی پی آر د زړه په برخه باندې وي دا به د ګډې په برخه باندې وي دا د نامه سره لږ پورته خوا کې چې دې ته په طب کې اپیګاسټریک ریجن وایي اپیګاسټریک ساحه راځو یو بله موضوع په اوبو کې ډوبیدل او لومړنۍ مرسته په دې باندې غږیږو. که چیرې یو نفر په اوبو کې ډوب شوی وي، موږ کومې لومړنۍ مرستې کولای شو؟ ډیری وخت تاسې به ووینئ ځینې کسان په اوبو کې ډوبیږي، څه کولای شو تر څو د هغوی ژوند وژغورو؟ لیکل شوي که چیرې یو کس په اوبو کې ډوب شي نو تر څلورو دقیقو په اوبو کې ژوندی پاتې کیدلی شي. که چیرې په اوبو کې داسې ډوب شو چې لاندې پکې ډوب شو، سر یې د اوبو څخه نه پورته کیدو او لاندې پکې دننه شو، څلور دقیقې دننه پکې ژوندی پاتې کیدلی شي. ولې څلور دقیقې؟ د انسان دماغ یا مغزه دا اکسیجن ته ضرورت لري، او څلور دقیقې که چیرې اکسیجن پرې کاته شي، له هغې وروسته د انسان دماغ مړ کیږي، انسان مغزه سوځیږي، کار پرېږدي. او کله چې دماغ کار پرېږدي، دماغ د تل لپاره هغه له منځه ځي، ځکه په دماغو کې دا ډول حجرات دي چې هغې ته نیورون وایي، او نیورون پرمننت سیل دي، موږ ویلي دي پرمننت سیل، هدف دا دی چې بیا نه جوړیږي، نور نیورونونه د هغې پر ځای بیا نه شي جوړېدلی. نو کله چې دغه پرمننت حجرات ختم شول، دغه دایمي حجرات ختم شول، نو د پرمننت وخت لپاره بیرته نه راګرځي، نو د دایمي وخت لپاره بیرته نه جوړیږي. نو کله چې د انسان دماغ له منځه لاړ شي، په دماغو کې د تنفس سنټر دی، په دماغو کې د زړه د حرکتونو لپاره سنټرونه دي، دا ټول ودرېږي، د تنفس لپاره سنټر هغه کار پرېږدي په میډولا کې، نو بالاخره یو نفر مړ کیږي. که په لنډ ډول ووایم، یو نفر که چیرې په اوبو کې ډوب شي، څلور دقیقو کې له منځه ځي، ځکه دماغ هغه سوځیږي، ځکه څلور دقیقې دماغ بغیر د اکسیجن څخه گزاره کولی شي، خو د څلورو دقیقو وروسته هغه له منځه ځي. متن ته راځو. که چیرې یو کس په اوبو کې ډوب شي، نو تر څلورو دقیقو په اوبو کې ژوندی پاتې کیدلی شي. نو د دې لپاره کله چې یو کس له اوبو راوباسئ، نو په عاجل ډول باید خوله په خوله تنفس ورته ورکړئ. تر ټولو ښه دا ده چې خوله په خوله تنفس د سینې سمندر په دننه کې ورکړئ. څومره مهمه خبره دا چې موږ پوهیږو چې په څلورو دقیقو کې یو نفر مړ کیږي، او کله چې په اوبو کې ډوب شي، معمولا سږو ته اوبه دننه کیږي او په سم ډول اکسیجن نشي اخیستی. نو هغه لمبوزن چې تکړه وي، هغوی ناروغ راخلي. که چیرې ډیر ژور و ځای د سمندر په دننه کې، د هغه کس په خوله باندې خپله خوله ږدي چې هغه په اوبو کې ډوب شوی دی، او هغې ته هوا ورپوف کوي، ځکه یو نفر چې د اوبو داخل ته کوزیږي، هغه په سږو کې خپله څه هوا وړي ځان سره، دومره هوا وړي چې دوه درې دقیقې هغه هوا د ځان سره لاندې د سمندر منځ ته کوزولی شي، او همغه هوا څخه خوله په خوله ناروغ ته یا هغه کس ته چې ډوب شوی دی هغې ته هم هوا ورکولی شي. او دا لومړنۍ مرسته ده، هلته یعنی دومره عاجله په کار ده دغه مرسته. که چیرې لمبوزن دا کولی شي چې خوله په خوله تنفس د سمندر په دننه کې ورکړي، یا د اوبو سر ته چې راپورته کړي په دې وخت کې ورکړي، نو دا به یو ډیر ښه کار ترسره شوی وي، او دا ډیره ښه لومړنۍ مرسته ده. او یا که چیرې نه شوه کېدی د سمندر غاړې ته چې څنګه راوړل شي، خوله په خوله تنفس باید ورکړل شي تر څو اکسیجن ورته ورسیږي. ښه، راځئ دا د په اوبو کې ډوبیدلو موضوع متن بیا له سره وایم. که چیرې یو کس په اوبو کې ډوب شي، نو تر څلورو دقیقو په اوبو کې ژوندی پاتې کیدلی شي. نو د دې لپاره کله چې یو کس له اوبو راوباسئ، نو په عاجل ډول باید خوله په خوله تنفس ورته ورکړئ. تر ټولو ښه دا ده چې خوله په خوله تنفس د سینې سمندر په دننه کې ورکړئ. که چیرې دا کار کیدلی شو، یعنی که دا کار کیدلی شو، هلته یې ورته ورکړئ. خو که دا کار نشي ترسره کیدلی، نو کله چې د سینې سمندر غاړې ته راوړل شي، نو تر ټولو لومړی خوله په خوله تنفس ورکړئ، تر څو د ناروغ ژوند مو په عاجل ډول سره ژغورلی وي. او د دې تر څنګ د ډوب شوي کس بدن باید داسې پر ځمکه برابر شي چې سر یې د پښو په نسبت ښکته وي، او یو خواته مایل وي، او په ګیډه باندې باید فشار راوړل شي تر څو اوبه ترې بهر شي. وروستۍ خبرې ګورئ. کله چې پوه شئ چې تنفس ورته ورسېدو، ناروغ په مایل ډول سره باید داسې څملي چې هغې خلا یا د سر برخه دا لکسنه څه خاته وي او پخه برخه پورته ترسو د دې ګډه وبو د دې خله برخه تراشي او بهر ته تری وبهي او په ګډه باندې به څه څه فشار راوړل شي په مکمل ډول سره په پړ مخ باندې دغه څملول هم خانه دي تر ډیره پر ځینو کتابونو کې داسې لیکل شوی چې په پړ مخ پوزیشن سره د څملول شي خو خاده د چلک تنا څه په مایل ډول سره لکه د غوګ په ډول چې غوګي چې کوم ځای کې ده د نرو په غوګ باندې دغه څملول شي او داسې څملول شي چې اغا په مایل ډول سره فرزان د خله یا د غاړې برخه ښکاته وي او د ګډه برخه پورته وي ترڅو اغا او بچ په کډان دي د ګډه په برخه کې او یا د سګو په برخه کې غترې را بهر شي ګورې دلته و ډیره مهمه موجوده ده چې موږ باید هڅه وکړو چې د سګي اوبه چې په سګو کې کومه اوبه دی هغه بهر کړو او د سګو اوبه داسې دي چې هغه په خپل بهر ته راتللې شي کله چې یو څوک په مایل ډول سره هغه څملول شي یعنی داسې څملول شي چې ساری لږ څه نه څه په مایل ډول وي په زوړ وي او پښې لږ څه نه څه پورته غوندې وي ځکه د سګو نه چې کومه هوا یا اوبه راځي هغې لپاره وال نشته که چیرې موږ غواړو چې په میدا کې کومې اوبه چې دی هغه بهر ته راوباسو دا ستونزمن حالت دی ځکه په میدا کې شته اوبه هغه بیرته نشي را بهر کیدلی په دې طریقې سره دلته والونه دي د وال څخه یا کارډیاک والونه دي د هغې څخه نشي راتیرېدلی او هغه اوبه چې په میدا کې د هغه ډیرې ضراري هم نه دي ځکه هغه بیرته کومې اوبه چې میده ته ځي هغه په نیم ساعت کې بیرته د میده څخه خالی کیږي کولمو ته ځي او له هغې ځایه د وینې دوران ته ځي او بیا په ادرار کې بهر ته وځي خو شرط دا دی که چیرې تاسې پوهیږئ چې دغه اوبه ډیرې زهري غوندې دي زیانمنې دي خرابې اوبه دي یا پکې تیل ګډ شوي دي یا پکې مالګه زیاته ده کولی شئ ورته ګاسټریک لیواج وکړئ ډاکټران ورته میده وینځي د میدې څخه دغه اوبه بیرته بهر ته راباسي د ځانګړي پایپونو په ذریعه دا په اوبو کې د ډوب شوي کس سره لومړنۍ مرسته راځئ قدرمنو محصلینو حاضري اخلم دیارلسمه درسي خپرونه ده د نن ورځ د خپرونې د حاضرۍ توری د سي توری دی تاسې دریمه دایره چې سي توری پکې لیکل شوی دغه دایره توره کړئ تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ ښه دوستان
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره